هر لیوال قدرمن اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي کوربه موزه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې رامین کاکر رسرم راسته کوي د خبرونه ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه تزنګړې شوې ده په روسي نیمای کې د ورکوشو و ځان خبرونه چې امان الله میرزی چمتو کړی در تخبرو خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلوي په یا کې په دوو هوایي حملو کې لګ تر لګه 50 کسان وژل شوې دي او د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیه د تیریونی د وحشیانه کیمیاوي حمله په نتیجه کې د هر ملکی وګړې د وژنې مسول ده د دې او د نورو نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي خو اوس بر رحمت الله افغان لاند کورنی خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیالوی چې د عدالت او ثبات په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ګټور بنسټ نه دی د کابل ښار د پوهنې رئیس وایي ځینې کړې پرې فشار راوړي څو غیر قانوني کارونه ترسره کړي او د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیالوی چې د عدالت او ثبات په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ګټور بنسټ نه دی محمد محقق د څرګندونې شمال ته د خپل سفر په لړ کې په مزار شریف ښار کې له ځوانانو سره په ملاقات کې وکړې ښاغلی محقق زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه دی توانېدلی چې خپل اساسي رسالت چې د عدالت تامین دی ډمند کړي تر اوسه په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ د محمد محقق د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوډلی د کابل ښار د پوهنې رئیس وایي ځینې کړې پرې فشار راوړي څو غیر قانوني کارونه ترسره کړي سید منصور نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم وانه خص خو ټینګار یې وکړ چې دی هم د هغو کړیو په اړه چې پر ده فشار راوړي اسناد چمتو کوي او ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي
دغو حلقو د دو په اړه باندې زه هم پوره کم پوره اسناد لرم نو هغه اسنادونه به زه به د خپلې عریضې سره هغه اسناد به ټول زمینه کومه بیا وړاندې کړم
سید منصور په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې څه موده وړاندې ځینو رسنیو د کابل ښار په معارف کې د پراخ اداري فساد په اړه راپورټونه ورکړي وو خو ښاغلی منصور وایي که فساد پرې ثابت شي محکمې ته چمتو دی او د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي د بلخ د والی ویان منیر فرهاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیات درې ورځې وړاندې د والی عطا محمد نور په مشرۍ په چمتال ولسوالۍ کې پیل شوي دي چې اوس هم روان دي ښاغلی فرهاد زیاتوي په عملیاتو کې نه پاڅون کوونکي چې د دولت په ملاتړ له طالبانو سره جنګیږي هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 دیش کسان وژل شوي دي شک کې چې د سوریې د کورنۍ جګړې مخالف لوري به لاس پکې لري د غیډل نن ویل نه معلومو جنگي الوتو کې لږ تر لږه 30 کسان د سوریې په دله ولایت کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژل دي دا حمله هغې ساحې ته نږدې شوی چې دولتي ځواکونه ور باندې مشکوکه کیمیاوي حمله کړې و غلبته کې چې دغه بمبري کړې نه دي تثبیت سوي خو دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د سوریې دولتي ځواکونه د سې شنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو په کولو تورن سول سوریه په هغه حمله کې خپل د غلط دخالت رد کړی دی د سوریې د بشري حقوقو د سر ډله ویل لږ تر لږه 15 ماشومان پرون په یوه هوایي حمله کې وژل شوي او ویل کېږي چې دغه شمیر شایي تر دې زیات سي د ملکي دفاع چارواکو دغه شمیر نونو سنه یاد کړي او ویل دي چې 22 تنه نور ټپیان سوي دي دغه ډلې پرون ویلي وه د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف مشکوکو جنګي الوتکو د رقیبو مربوطاتو کې پر یوه انټرنیټ کیفې حمله کړې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي د ایران او سوریې د رسنیو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د میزایلو د حمله په برخه کې د ملاتړ وکړي د ایران د جمهوری ریاست د ویب سایټ په حواله روحانی نن ویلي د ایران ملت به د تروریزم پر ضد مبارزې او د سوریې د ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د سوریې د ملت تر څنګ وي امریکا د سوریې په خان شیخون ښارګوټي کې د کیمیاوي وسلو په مرسته د مرګونی حمله په جواب کې د سوریې پر پوځي اډه د کروز میزایلو برید وکړ د ایران ولسمشر مشر حسن روحانی د امریکا دغه حمله د سوریه د حاکمیت له حق څخه سرګند سرغړونه وبلله. روحانی هغه راپورونه رد کړل چې د اسد رژیم د کیمیاوي وسلو په مرسته په هغه حمله کې لاس لرلې وي او په دې اړه راپورونه یې بې اساسه وبلل. د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیه د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حملې په نتیجه کې د هر ملکی د وژنې مسؤوله ده. دغه حمله د سوریې پر یوه ښارګوټي سوې وه چې له کبله یې په لسګونو نارینه ښځې او ماشومان وژل سوي وه. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فیلون دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې په سنډی ټایمز ورځپاڼه کې خپره سوې ده. د ویلي کرملین د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د اصلي ملاتړي په توګه مسؤول ګڼل کیږي. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون ویل چې په سوریه کې د روان وضعیت له کبله یې مسکو ته خپل سفر چې په پام کې وه سبا دوشنبه وسوي لغوه کړ. د سې شمې پر ورځ په خان شیخون ښارګوټي کې له کیمیاوي وسلو په استفاده دغه مشکوکه حمله د دې سبب سوه چې د امریکا متحده ایالات پر سوریه د میزایلو حملې وکړي. د مصر د تنتا ښار په یوه کلیسا کې دننه د چاودنې له کبله لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د مصر دولتي تلویزیون د دې پیښې خبر ورکړ. د نننۍ دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کلیسا شاوخوا سیمه کلا بنده کړې ده. وزارت وایي د پیښې په ساحه کې د نورو بمي وسیلو د موندنې په هدف تلاشي روانه ده. عیسویان چې د مصر د وګړو 10% برخه جوړوي په وروستیو کې د سختریزو وسلوالو لخوا په پرله پسې سی ډول تر حملې لاندې راغلی دی. او د امریکا سمندري ځواک وایي د یوې الوتکې وړونکي بیړۍ په شمول د کوریا ټاپو وزمې ته یوه تهاجمي ډله لیږي. د دغو امریکایي ځواکونو لیږل په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو ښکارندویي کوي. د امریکا د متحده ایالتونو د پاسیفیک سیمې د قمنداني ویان قمندان دیف بین هم نن یکشنبه وویل د کارل وینسن په نامه حمله کوونکې ډله د کوریا ټاپو وزمې ته لیږل کیږي څو په لویدیځ پاسیفیک کې حضور او تیاری ولري. یوه بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ویلي تهاجمي ډله له سنگاپوره د کوریا ټاپو وزمې ته د دې لپاره ځي چې د شمالي کوریا د وسلول پروګرام په اړه اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا رهبر او سرپرست ولسمشر هوانګ کیو هن پرون ټلیفوني خبرې سره وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا او نور مسایلو په اړه په خپلو کې له نږدې په تماس کې وي. اوس هم سهارګل امیرزی د هوا له حال سره.
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولي ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه باندې 19 وي ټیټه وي. په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 26 وي ټیټه 3. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 23 وي ټیټه 15. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 24 وي ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 28 وي ټیټه 15. او په بامیان کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه به 24 وي ټیټه 1. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په روان خبرونه کې د مطالب باوریدلای شي. د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حملې له کبله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي او لا هم د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه په فاریاب کې وروستي جزئیات له خپل خبریال څخه پوښتو. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنګ په ډګر بدل نشي.
ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدای ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد. اما افغان ها متوجه دسایس و توطئه ها هستند.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري.
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند.
د هند پای پی ایل لوبو کې د افغان کرکټر راشد خان د زلیدو په اړه هم درته وایو. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې راپورونه اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د حملې له کبله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي او لا هم دلته جګړه روانه ده. په فاریاب کې زمون خبريال را سره همدا محل د ټلیفون په لیکه د مهرباني وکي په دې اړه ورستي جزئیات رحمانیار صاحب له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړي او دا راته وایي چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ روانه ده.
باشم با سلام مجدد همکار گرامی، جنگ بین مخالفین مسلح و نیروهای پلیس محلی در ولسوالی درزاب هنوز هم به شدت ادامه داشته و بر هر دو طرف درگیر جنگ تلفات وارد شده. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جغجان گفت که تا به حال 8 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 6 تنشان زخم برداشتند. پیش از این محمد ظاهر کماندان پلیس محلی ولسوالی درزاب شب گذشته باید محافظش ضمن افراز کمین مخالفین دولت کشته شده بود و 4 پستی امنیتی در قریه مغل این ولسوالی به دست طالبان افتاده بود. در حالی که جنگ در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب به شدت ادامه دارد، پلیس های محلی پسته های امنیتی تازه را ایجاد و تحکیمات کرده اند. با آن هم رحمت الله حشر ولسوالی درزاب گفت که آنها منتظر کمک هوایی هستند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوجان گفت آنها تلاش دارند تا از طریق هوا و ولسوالی درزاب نیروهای کمکی بیشتر بفرستند، اما تا به حال کمک به درزابی ها نرسیده.
رحمانیار صاحب د تاسو یادونه وکړه چې جګړه لا هم دوام لري او اومو ویل چې سیمایز پولیسو یعنی په مغه سیمه کې د نورو پوسټو د جوړولو چاري پیل کړی دي. دقیق اندازه ته وایي چې تر اوسه پورې یعنی د دغه جګړې لقبله څومره پوسټې سیمایز پولیسو پریخي او هغه پوسټې چې پریخي وي هغه تر اوسه پورې نیول شوې دي او کڅنګ؟
بله، قسمی کې تر گزارشوي قبلي گفتیم 4 پستی امنیتی پلیس های محلی در ولسوالی درزاب به دست طالبان و داعشیان افتاد. اینها پسته های دیگری را که عقب نشینی کرده بودند 4 اطراف ولسوالی مرکز ولسوالی درزاب تحکیمات می کنند. قراره که ولسوالی درزاب قبل از ظهر امروز هشدار داده بود که احتمال حمله داعشیان و گروه طالب که با همکاری یکی دیگر با هماهنگی یکی دیگر حمله کردن دوباره قصد حمله را داشتن و همچنان همون قسمی هم شد که دوباره جنگ شروع شد تا هنوز هم جنگ جریان داره. اینا پوسته ها را تحکیمات کردن، اما با آن هم ولسوال درزاب نگرانی داره. بله. مبادا ولسوالی درزاب سکوت نکنه، از این خاطر خواهان
کمک های
بیشتر از طریق هوا شده.
بله، ډیره مننه په جوزجان کې زمون خبريال عالم رحمانیارو چې د جوزجان په ولایت کې د درزاب ولسوالۍ کې البته د کومه جګړه چې همدا مهال د خغلی رحمانیار په خبره د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوام لري. قدر من اوریدونکو له تاسو سره جزئیات شریکول. بیا هم په یوه بل امنیتی موضوع کې تمکیګ د افغانستان مشانو جرګان دیخنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویم سوریه او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشانو جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د سیمې او شمیر هیوادونو په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د تروریزم او نشي موادو پر وړاندې د مبارزې پر څنګوالي اندېخمنه ده او دا کار دلته امریکا او روسیه سره مخامخ کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغیز نه لري او دا هیواد د خپلواک هیواد په توګه عمل کوي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې واځي دقیقې پریکړې به پر اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمن د جګړو لډګر ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د سوریې د ورستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښایي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد خراب نکړي.
جنگ سوریه جنگ داخلي متاسفانه
نه دی. ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لامدی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي. خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي. د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې پر اس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی زدیار ویل به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو اړیکو پراخوالی په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمه هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت د هغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا شپېته کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما بارها گفتیم که چگونگی روابط
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک نه دي. هیڅکله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدای شي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي خو ځیرکتیا یې له ناورینه ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بیلانس وساتي. په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې، د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي، مګر د اعمالو په لحاظ باندې دوی یو لړ ښویېدنې لري. هره اشتباه پکې د لویو تاوانونو باعث کېدلی شي، هم کوربه هیواد ته، هم نورو هیوادونو ته.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره. بل کارپو لطیف نظری وایي چې افغانستان د ټولو تړونونو او هر ډول اړیکو سره ثبات ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د سیمې او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لکه د دویمې جګړې په څیر بې طرفه او یا منځګړی پاتې شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پاکستانی پنګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیا وشته، خو افغان پنګوال بیا په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پنګوالو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د پاکستان له لورې افغان پنګوالو ته ستونزې جوړېږي او ورسره ښه چلند نه کېږي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د پاکستانی پانګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو پاکستان د تل په څیر افغان پانګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیمودین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستانی پانګوالو لپاره، ترانسپورټرانو لپاره، په کوم کې پاکستانی شرکتونو لپاره په داخل کې ډېر ښه امتیازات په نظر کې نیولي، سهولتونه په نظر کې نیولي دي، مشکلاتو ته نه ایجادېږي ډېر. مګر په مقابل کښې په پاکستان کښې زموږ د پانګوالو لپاره، زموږ د تجارانو لپاره څه په نظر کښې نه دي نیول شوي. همېشه ورسره ډېر بد چرم کېږي، ډېر بد برخود ورسره کېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، پیسې په زور اخیستل کېږي.
ښاغلی پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلني ډول پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د یوې میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتنو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د ښو سوداګریزو اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لورې سره په زړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي.
ستره مشکلات حل شوه، زیاتره ستونزې هوارې شوې او په نږدې راتلونکي کې به د ابتکار راتلونکي ناسته ترسره شي او هغه ستونزې چې په دې برخه کې موجود دي د افغانستان له لورې به په جدي توګه یو په یو مطرح کیږي او زموږ لیدلوری په دې اړه ده چې د سیمې د هیوادونو سره چې کوم سیاست موږ لرو دوی هم زموږ د سوداګرۍ په برخه کې همداشان سیاست ولري د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګري زیړي کې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي خغل سیدی وایي کچېر پاکستان افغان سوداګرو ته په پاکستان کې ستونزې جوړوي نو افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ پاتې نشي او خپل غږ نړیوالو ته ورسوي واصل وسال ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې لتاس سره شمنه وکړه چې د آی پی ایل د البته د هند پای پی ایل لوبو کې د افغان کرکټر راشد خان د زلیدو پاړه هم درته وایو همدا محل زما سره یوسف زدران په سټډیو کې دی او د افغانستان یعنی هغه لوبې تعقیب کړي چې راشد خان په کې لوبيږي او جزئیات بل تاسو سره شریک کی زدران صاحب مهرباني وکړي اول دا وایي چې لوبا یعنی روانه ده او ورستی جزئیات په کې څه دي او راشد خان په یعنی د دغه کارکردګۍ پاړه کوي
او دونکو ته ویل پکار دي چې د هغه لوبډلې په کوم کې چې راشد خان او محمد نبی ساحل لوبيږي د یعنی د سن رایز حیدرآباد لوبډلې لوبه د ګجرات لاین سره د په پیل کې پچا یا د لوبي ټاس د همدې راشد خان لوبډلې ګټلې په کوم کې چې دوی لوبيږي خو د فیلډینګ یا د توپ نیونه فیصله وکړه تر اوسه پورې دوی دا فیصله زکه هم ختمه مشوي دا چې راشد خان ارمان په پیل کې لوبول شو او تر اوسه پوره دی کپتان هغه پریکړه چې ډیر خار زول کیږي ځکه چې راشد خان په پینځم اور کې چکل راوصل شو لمړی وکټ واخیسته بیا دویم هم داسې درې مدرې وکټ یې اخیستې تر اوسه پوره خو د امدې مقابل لوبډلې ګجرات لاینز یولس منډي جوړ کړي څلور لوبغاړي سوزولې دي په کومه کې چې درې لوبغاړي راشد خان ارمان سوزولې دي نو تر دې دمه تقریبا 1400 ورونه شوې دي چې په 1400 ورونو کې د نسبتا تر اوسه پوره کمې منډي دي خو لکه تاسو چې ویلې راشد خان لوبې ته کرا شو هغه سي توقع چې کپتان په د باندې نن بیا یو ځل توقع کړی و چې د سلوب بکی تیر لوب ته پکتو د پپیل کې امغه سه وکړای شو ډیر زیات مینوالي خوشاله کړو خپل د ټیم منیجمنت مدیریت مدیران چلته و غوی ډیر خوشالي ورته وکړه
بل زدران صاحب او به خبرې مقطع کوم یو موضوع چې لګ لګ ما تعقیب کړ تر ډیره پوری کوم تفسیر کوون کې چې ناستي غوی چې د راشد خان په لوب تفسیر کوي په ټوله کې د افغانستان په کرکټ تفسیر کوي یعنی زیات د افغانستان کرکټ لپاره دا یو خ پیلامه بولی په د نړیوالو مبصرینو د دوی د تفسیرو پاړه کراته لګوي
هغه چې وای چې لوبغاړي دی یو هیواد سفیران دی د سولې سفیران دی او د خوشحالي د دوه هم د څه دي چې نن په هندستان کې قتل کیږي هندستان کرکټ لیگ کوم چې دا ډیر لوی نوم لري د کرکټ په تاریخ کې دا لسم پړاو دی دلته واځي د افغان لوبغاړو هغه حضور حتی خبري ساز او خبرونه په جوړ شو دا چې بیا یو لوبغاړي خلوبيږي تبنده به ډیر خبر نوی او چې نړیوال برسیږي همدا سوه شو په نې لوبه کې راشد خان د افغانستان تصویر ورکو چې څه ډول افغان ځوانان ورتیا وی لري بل دا زکه هم باید یادول شي وای چې د مقابل ټیم یا د ګجرات لاینز د ملاتیر ورمات کو دی نیوزیلند او د هند سوریش رینا د نیوزیلند مکلم او همدارنګ د استرالیا فینچ اوټ کړو چې دا د کرکټ په تاریخ کې ډېر ستر نمونه
دی زادران سبه بل پښتنه کې دی شي د اوریدونکو په ذهن کې وي په دغه لوبه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل مخستل شوی واغه تر اوسه پوری یعنی په دغه لوبه چې اوس روانه ده د دې کې چانس ورکل شوی او ک دلیل څه کو چې د تترو سپر چانس نه ورکل شو
اون دی باندې بدبختانه یا خوشبختانه هم سړی ځکه نشي ویلې چې دل تخپل شرایط موجود دي په آی پی ایل کې اور لیگ سیالیو کې یوازې لوبډله کول شي څلور بهرني لوبغاړي ولوبوي چې دوی ډیر تمرکز پر راشد خان باندې ځکه دی چې د بالینګ لحاظ دا ټیم دوی بالینګ ته ضرورت لري نو په دې لحاظ باندې چې دوی نور خارجي لوبغاړي هم لري وارنر په شان کپتان او داسې نور نو دوی شاید دا چانس نه درلودو چې نبی ساحل په نننې لوب کول به هم هغه معلومات چې د کرکټ بورډ ازادي رادیو ته ورکړي رش نبی ساحل تبا حتمن دوی برخه ورکوي او هغه فیلډینګ ته یا پیچ ته پکتو چې څه ډول خطو په هنه کې څه ډول بیټینګ کې هغه لمخي دوی بیا پریکړه کوي لوبغاړی انتخابوي خو تر اوسه خبردار ده چې راشد خان هغه ارمان چې درلودو هغه تقریبا پوره کړی ده او توقعات یې پوره کړی دي
بلې ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو یوسف خان زدرانو چې د هند په آی پی ایل لوبو کې د افغان کرکټرانو د کارکړتګۍ پاړې لته سره جزئیات شریک خبري کول. اوس چې خبره د کرکټ شو نو بیا هم د کرکټ پر رابطه یو بل موضوع کې تمکیږو. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ نړیواله شورا ډیر ژر افغانستان ته د څلور ورځنیو یا ټیسټ لوبو حیثیت ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر وای هیله مند چې د کرکټ نړیواله شورا به په خپل روانه غونډه کې افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبو د ورکولو پریکړه وکړي. عزیز الله فضلی له احمد تکل سره په مرکه کې وای د افغانستان کورنی کرکټ د کرکټ په درې وړو څنګه یعنی په شلوریزو یو ورځنیو ټیسټ لوبو کې خلوب غاړي روزل دي. د مرکه په پیل کې خغلی فضلی ویل د افغانستان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیواله شورا د نتیجې ته رسیدل چې افغانستان د ټیسټ لوبو ورته لري.
په داخلي کې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کم پرمختګونه کړی و نه دا 2015 کال 2014 کال کې نو اوس د کرکټ بین الملل شورا په دې نتیجه رسیدلې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې ټیسټ کرکټ ته ولاړ. البته ټیسټ هغه کرکټ دی چې د کرکټ په دې درې پرمټه کې خاص ځای لري. نو زه هم ان شاء الله ولادیز امیدوار یم چې ډېر ژر به د کرکټ بین الملل شورا په دې باندې پریکړه کوي چې افغانستان ته د ټیسټ کرکټ درجه ورکړي.
ویل شوی دی چې د کرکټ د نړیوال شورا په راتلونکو غونډه کې په دې اړه پریکړه کیږي. آیا د افغانستان د کرکټ له بورډ سره په دې اړه خبرې شوی؟
په د ټیسټ کرکټ لپاره د کرکټ د بین الملل شورا د خاص مرسته یو خاص کرکټریا یا تګلارې ټاکل شوی دی چې هغه د ایکاپ یا انټر کانټینټل کپ سیالي دی. په داخیر کې تاسو ویل چې افغانستان او هارلند د وی لوګ د لپاره د پوړی یا تلویزیونی سیالي کې افغانستان هغه سیالي وګټل. اوس په دغه ایشیشیټ ممبر کې یاد دوه درجه غړي یوادونه کې افغانستان د سکیجول په نومري سر کې قرار لري چې افغانستان یو اټیا پوینټ لري او سره ارلند اټیا پوینټ لري. البته د دې نه ورسته به افغانستان دوی سیالي کې چې جواب ده هانګ کانګ سره کوي او جواب ده متحده امارات سره کوي. همداسې به ارلند هم دوی سیالي کې جواب ده هالند سره کوي او جواب ده سکاټلند سره کوي. نو بیا به د دغه لوګو سرنويش معلومیږي چې څو کولای شي چې ټیسټ کرکټ ته ولاړ شي. خو دا غنه مخکې د کرکټ بین الملل شورا تصمیم لري چې خپل یو خاص دلسایه غونډه ولري. ممکن چې دغه لوګو نمبر کې هم د کرکټ بین الملل شورا په دې باندې پریکړه وکړي چې افغانستان او ارلند دې مستحق دي چې ټیسټ کرکټ ته ولاړ شي. خو زموږ لپاره یو بل خاص هدف هم دا دی چې افغانستان ته ټیسټ کرکټ درجه ورکی یا هارلند ترکی هغه به یو بل فل ممبر سره هم دوټس میچ کوي چې په دا وسنی شرایط کې زیمبابوی کولای شي چې افغانستان سره د ټیس لوګو د فار اولاد ماغه دی اړین نه دي باید موږ هغه شالي هم وګټو. نو موږ به هغه د فار هم امدګی نیسو او هغه کوم استقلال یا کریټیا چې راکړي په کې اوس موږ مخکخه یو دای کپ شالو کې.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی او چزمنګلا همکار احمد تکل سره یې مرکه کوله. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوه کلیوالو سړکونو د بنسټ ډبره کې خودل شو او هلان وری پاړه ریپورت لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادې راډیو ته ویل دوی د واما ولسوالی په کوردر سیمه کې د یو کلیوالي سړک کار پیل کړ او دا هغه سیمه ده چې تر اوسه سړک نه درلوده.
د واما پولیسوالي کې د کوردر د کوشکلې سړک مجموعا 2.8 کیلومتره ده. د انکشاف دهات د وزارت لخوا کوردر د کوشکلې د شورا سره قرارداد شوی دی. دغه سړک به د 2 میاشتو مدت کې تکمیل شي او مجموعي قیمت 2.5 میلیون افغانۍ دی. هغه کلی سړک نه لرل د هغوی لپاره دغه سړک منظور شوی دی. د کوردر د کوشکلې 300 فامیلی دي چې هغوی به د دې نه ګټه واخلي.
هغه همدارازي د نورګرام ولسوالۍ کې هم د کلی پراختیا او بیر غونی وزارت په مالی مرسته د یو سرک کار پیل کړی دی.
مسوی کلی تقریبا 4 کیلومتر او سره پاسې یو مسجد افغانۍ په دیوانې لګښت راځي او د 2 میاشتو په مدت کې ده. د انکشاف بهات د وزارت د بودیجې له خوا نه د سرک رغول کیږي او د دې سرک قرارداد د خپل د کلی د شورا سره شوی.
د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې داسې مشته چې اوس هم سرک نه لري او خلک یې ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي او دوی هڅه کوي چې د ټولو سیمو ته سرکونه وغځوي. د واما ولسوالۍ د کوردر یو تن اوسیدونکي ازادې راډیو ته پر سرک د کار پیل کېدو په اړه وویل.
زما نوم حمید الله دی، د کوردر کلي اوسیدونکی یم. متاسفانه تر اوسه پورې دا د سرک نشتون د عدم موجودیت له وجه نه ډېر مشکلاتونه وو، او موږ به کلي نه تر اخره دغه پورې دا مریضان به شاته کول او دا به وړل، او کله چې یو څه مصیبت یا مشکلات به پېښېدل نو ډېر ستونزو سره مخ وو. حتی داسې وخت هم شوی وو چې کله چې موږ مریض انتقالول دغه پورې وخت به هم تېر شو، او اوس الحمدلله ډېر خوشحاله چې دا سرک استا شوی دی.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې اکثره سیمې سرکونه نه لري، او خلک د سرکونو د نشټوالي په وجه د ژوند د ډیرو لومړنی وسانتیا او څخه به برخې دي.
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې د اولان خبر نه وړاندې کړی.
د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 12 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د کابل د پوهنې رئیس وایي ځینې کړي بوربند فشار راولي چې غیر قانوني کارونه ترسره کړي. سعید منصور ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیر ژر به دغو کسانو نمونه افشا کړي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د بریتانیا دفاع وزیر وی روسیا د تیر اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حمله په نتیجه کې د هر ملکی د وژنې مسؤوله ده. د ایران او سوریې د رسنیو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته ټلیفون کړی او د امریکا د میزایلو د حمله په ځواب کې د ملاتړ څرګند کړی دی. او د مصر د تنتر شهر په یو کلیسا کې دننه د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې ده چې د کابل د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالي سبا پیل شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل د سیالي سبا د دریو لوبډلو ترمنځ په سیالي کولو سره پیلېږي چې 25 ورځې به دوام وکړي. د سیالي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې ترسره کیږي. د کابل د فوټسال لیگ سیالي هر کال ترسره کیږي چې له دغه لیگ څخه غوره لوبغاړو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ته هم لاره پیدا کړې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بعد روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د نړۍ د کرکټ د 11 غوره لوبغاړو له لوبډلې سره په انګلستان کې سیالي ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه 500 سیالي د جولای په 11 په انګلستان کې ترسره کیږي. دغه سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس عاطف مشال او د ایم سی سی د رئیس ترمنځ شوی هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رئیس په خبره دغه سیالي به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ثبت شي. او د اسپانیا د فوټبال د لا لیګا لیگ په سیالیو کې مالاګا لوبډلې وکړې شو چې بارسلونا لوبډلې ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي پرون ناوخته بارسلونا لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې په ماته ورکولو سره د مالاګا لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د دغه سیالۍ ګولونه د سیالۍ په 22 او 90 دقیقه کې سندرو رامیز او جونی وهل. لملتیا مو مننه.
له خپلو همکارانو صالح محمد صالح او سارګل امیرزی نه مننه چې سپورټي او لړن خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو فاطمه طالبو ته. په فنلند کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي له 2 میاشتو راهیسې تحسن کړی دی. د دغه تحسن کوونکو ځینو استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه هیواد کې د 2.5 زر افغانانو غوښتنلیکونه رد شوي او فنلندي چارواکي بیرته کابل ته لیږي. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه افغانان چې غوښتنلیکونه ردیږي بیرته افغانستان ته واستول شي. سفی الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د فنلند په پلازمینې هلسنکی کې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې لسګونه افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره اعتراض کړی چې ډېر یې د ډیپورت یا جبري اخراج له پریکړې سره مخ دي. د دغو افغانانو ځینو استازیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې فنلند ته تر رسیدو یې سختۍ ګاللې، خو اوس یې غوښتنلیکونه رد شوي دي. عبدالجلیل حسیني د یکشنبې په ورځ د هلسنکی ښار له مرکزه چیرته چې دوی د تحسن خیمې درولي ازادي راډیو ته د افغان پناه غوښتونکو د اعتراضونو په اړه وویل.
این تحسن امروز 2 ماه میشه که ما تحسن کردیم در
هلسنګي پایتخت فنلند
دا وی نن دویمه میاشت پوره شو چې موږ د فنلند مرکز هلسنګي کې تاسون کړی دی. زموږ غوښتنه له فنلندي چارواکو دا و چې افغانستان باید یو نام نه هیواد په توګه ومني او دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو اجباري ډیپورت بند کړي. اروپایي هیوادونو او بیا فنلند ته د افغان پناه غوښتونکو پراتلو سره دغه هیوادونو غیر مسلکي ژباړونکي او کارکونکي نیولي او همدا د دې لامل شوی چې ډیر افغانان له دې پرته چې دوسیې سمې وکتل شي رد ځواب ترلاسه کوي. د هغو افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې له 2015 کال راهیسې فنلند ته ځانونه رسولي د هلسنکي د اعتراضونو د یو تنظیمونکي عبدالجلیل په خبره 70% د جبري اخراج له برخلیک سره مخ دي. اروپایي هیوادونو وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو ډیپورت زیات کړ چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې د 2016 کال په اکتوبر میاشت کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې نه قبلیدونکي افغانان بیرته افغانستان ته واستول شي. د کډوالو بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې شاوخوا 300,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره له دې هم ټینګار لري چې هیڅ هیواد له تفاهم پرته افغانان نشي استلی او هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې غوښتنلیکونه رد شوي وي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره خپل تړون ته ژمن دی، خو په دغه هیواد کې شرایط د کډوالو بیا رسنیدو ته مساعد ندی.
د دوی ټول قانوني مراحل وروسته د دوی اسناد څېړل شوي، دوی د پناه اخیستلو وړ نه پیژندل شوي. بل اخره دوی افغانستان ته استول کیږي، نو افغان حکومت هم مکلفیت لري د ماغه ګډ اعلامیې پر اساس چې د دوی د بیرته ګرځولو کې له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي. خو په مجموع کې شرایط نه دي مساعد اخراج ته، وضعیت هم ده په افغانستان کې. زموږ غوښتنه ده د اروپایي هیوادونو سره چې هڅه دي وکړي چې دغه افغانانو ته د هلته پناه ورکړي.
خغلی میاخیل دا هم ویل چې اروپایي ټولنې د پروسه کال د تړون په اساس له افغان حکومت سره لازم مرستې نه دي کړي. د فنلند د پلازمینې هلسنکي د تحسن یو بل تر سره کوونکي منیر عطایی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د اروپایي ټولنې سره د کډوالو د بیرته ستنولو تړون لغوه کړي او د په خبره دا سرګردانه خلک په خپل حال پرېږدي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د خبرې د یکشنبه په ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت لیوې غونډې وروسته رسنیو ته وکړي. تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیایي خدمات زیات شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د یکشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2010 میلادي کال کې به د نویو روغتي مرکزونو په جوړولو سره روغتي خدماتو ته د لاسرسي کچا لوړ کړي.
در حدود 80% مردم
نګدي اتیا په سلو کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتيایي خدماتو ته لاسرسي لري. په همدې تړاو نګدي 350 نور روغتيایي مرکزونه به هم په 2010 میلادي کال کې نوی جوړ شي او دا خپل اساسي روغتيایي خدماتو ته د لاسرسي کچا لوړوي.
د افغانستان د عامه روغتي وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابل شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کوم روغتي خدماتو لامل هر کال سباندې 300 میلیونه ډالر له افغانستان د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د روغتي د کمیسون یو شمیر غړي اساسي روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د عامه روغتي وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. دغه کمیسون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي راډیو ته وویل چې د محل سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د امریکا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې 80% خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې دقیق شو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چې تر کومه حده ورسېدلې، یعنې زرته موږ امکانات نه ورته لرل او د اوس هم هند ته د تړې لپاره د ورځې په سلهاوو کسان دي، نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بیکیفیت درملو شتون بل ستونزه یادوي چې لا هم د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یو اساسي حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
قدرمن اوریدونکو د همدې راپور په خبرېدو راورسېدو د هغه برخې ته چې د راپورونو برخې ته ځانګړې شوی و. په دویمه برخه کې یعنی په وروستۍ برخه کې امان الله میرزی د ورکوشو وزیزانو خبرونه چمتو کړې ده او زموږ بله پښتو خبری مجلبه په شپږو بجو خپره شي. اوس هم امان الله میرزی د ورکوشو وزیزانو له خبرونې سره.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ستاسې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات. یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې کوم چا د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته معلومات پرېښي دي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي راډیو ته معلومات ورکړې دي او نمبرونه یې هم ویلې دي، اوس هغه نمبرونه بندې کار نه کوي. زه د هغې ورځې څخه د معلومات یې کوم او تلیفون یې کار نه کوي. که چېرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفونان دې خلاص کړي. او ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې وارې خپور کړي. زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي. سپر آیا اتاکیا شپشپنزوس پنزساوا یو جیس
تلیفونی پیغام واورید. بل ګران ورور په نامه دی موسی له پنجاب زنګ وهلی دی او خپل خپلوان لټوي. راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه موسی هم د پنجاب څخه ګرځم. زه ورکا جزاسترم په کابل کې دی. زه دا شیر دوه مشکانه کېږي چې زه د عیسی خان زوی یم، د محمد خان لسی یم. اوس پنجاب کې اوسېږم. که چیرې زما خواهش کوي نو ما په دې ټلیفون باندې په دې شماره کې زما سره رابطه ونیسه. 0301 4650 5 که هر چا ما ته د دې ورکو عزیزانو معلومات راکړي لازه پیدا کړم لبادې پیدا کړم. 1 لک افغانۍ شیرینې لري. خدای په امان.
تاسو له ازادي راډیو څخه هغه تلیفوني پیغامونه اورئ په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. یو ګران ورور په نامه دی لالای د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولي په اکله معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لالی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ریګي اوسېدونکی یم. د عبدالولي په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښتل زما د ټلیفون شمېره زه به درته ووایم. دغه په دغه شمېره موږ سره معلومات وکړي، موږ به ورته پوره معلومات عبدالولي په برابر معلومات ورکړو. عبدالولي باګرام ته به ولې زموږ سره یو ځای ودا ما لمبر دی. 0501 4350 3 8 8 بیا شمېره وایم. 0501 4350 3 8 8 عبدالولی په باګرام کې دی. زه به پرده د عبدالولی پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم. ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عجیز ادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو، السلام علیکم. زه عزیز ادران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن په کوم 15 بجې د شکور معلومات و چې په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ولته د هلمند ولایت هم 15 کال کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم دا په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي. دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولته یې څه ثابت تکلیف هم لري. 0 3 9 3 1 1.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خپل کړو په کوم کې چې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت د ناګان د کلي څخه، ورغنده ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. دای غایل منشي وځما کو په لمن کې دي. نو چارڅو کې دوستان د نوم شکور دي. چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په مشایز مستر اړه کوي چې پر دې ځای روش.
ګران اورورا عجیز ددران صاحب، تاسو کولای شئ چې په دغه شمیره دغه ګران اورور ته تلیفون وکړئ. 0093 د افغانستان کوډ ده. و 039 و و څلور و یاو یاو ری بیا وایم. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. و 039 و و څلور و یاو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 یاو. یاو ری بیا وایم. 0 و 0 0 2 و 4 3 6 یاو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه دولت خبرې کوم. د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سلسله تلیفون پلې لرم. زه د کرزي او درېم کام و چې زه د کوره څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان و یان د اکا زامن ټوله ورک شي، ځکه چې کډه و بار و. هم زما څخه خپل کور ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. هم ما ته چې هر څوک ما ته د هر ځای په دغه شمیره ما ته زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 و 0 5 5 5 و 8 و 1. دا غزما ته د پېښمه هر څو کله چې په پاک معلومات په دغه شمه زنګ وي. د خدای په امان. د ازادۍ راځي څه مننه چې پیغام مو شوي.
یو بل ګران ورور په نامه د قاری ولی اولا ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په حقله په ازادي رادیو کې معلومات خپاره کړی دي. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوست تلیفون کړی دی او د ګلبدین په اکله معلومات لري. اول به د قاری ولی اولا تلیفوني پیغام واورو.
زما قاری ولی اولا د فراد ولایت څخه دا پیغام ورادو. ازادي ته پیژدم. یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی. د عقرب په 1 نیټه باندې رادو ازادي اعلان کوي. په یلمن کې یو سړي وویل چې زما سره دی. نو دا رادو ازادي څخه ډېره مننه کوي. دغه نفر شماره ما ته راکړي، یا زما شماره و هغه ته ورکړي. زما شماره دغه ده
0-3-9-1-3-2. رادو آزادی از خو یو جهان مننه کچیری دای پا کراره کراره ما تا دغا شماره را کی نو خدای تعالی دی اجرو نوار کی و ما علام ملسن
گران اورورا قاری صاحب ولی اولا مونگ تا پا آزادی را دیو که یو گران اور پنامه دی حکمت اولا لخوست تیلیفون کرده دی او دغا معلومات دی گلبودین پاک لاری رازی چی دغا تیلیفونی پیغام یو زای سر و اورو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هیڅ کومه حکمت الله هجران يم هغه هم لشکلي خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهرباني له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي سپر اوسو اواویا ننوی تلوراتیا ناویا تا گلبدین نامه شده تقریبا دا دوانکای دا دلت دوان دا دی پینزه ویستو تلیر ویستو یا دی شپک ویستو کالو همار بلاری سو بیشتانی دی واسنو که هر سو که معلومات لاری کلا بیزان دی ویلایت معرفه که گلبدین نمیگی کلا بی دی کنال ویری و کلا بی دی بل ویلایت ویری نو که هر سو که دی هر چه خپل کی گی دی هر سو که معلومات واری نو دی مهربانی لامخ دی فلان دی شما را عری که ونیسی سپر اوس واویا ننوی تلوراتیا ناویا دا نفر گلبدین نمیگی از دوانکای دا د تلیر ویستو یا د شپک ویستو داسې پنځه ویستو داسې کالو امر بلری له رنګه سورکای دا ځوان ده که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې پلان دې شماره اړیکه ونیسي
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهار تلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالی دی لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او چې د پولي چرخي څخه زنګ را والې دي چې ما ته د دغه زنبل چې د زنګ را والې دي د لمبر جی ما ته د ازادي د جیو را دغه کې په دغه لمبر جی بیا ما سره خبرې وکړي 0-3-0-2-3-3-9-4-8 ګلالۍ نمیږي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- غږ آزادي رادیو څخه خوري. په آزادي رادیو کې د ورکو شوازی ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام په آزادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
راځم کوم څه دې د څه ولدا کسر سره پاس کیو. زما یو زوی ورک دی، وای شي مې شکیږي په پنځلو سکالو دی، نو مې بارام دی فرنګ سربخون دی. ته خدای دې رضا ده فال دی زمور سره په دا شمې رو باندې تماس ولا شي، زکه چې زه ډیر سره سو هم خدای دې رضا ده فال. اوله شمېره زما ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بل شمېره ده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
زما وکا د محمد حسن په نامه په زړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللې دي. د هغه رئیسی مشتکه معلومات نه کیږي، که چاته معلومات دي نو موږ ته په دغه لمبر زنګ ووایي. 0 1 0 4 5 4 1 0 0 4. تکرار 0 1 0 4 5 4 1 0 0. والسلام احترام.
ما نمزع الحق دا كندن دا محمد إبراهيم زي دا كندهار ولايات فنجبايولي صاليدة زلخان دا كل سنة تماسو سرني وليدي. ما یو ورور دی چې شمس الحق نمیش دا څلورم کال دی چې د کورونا راکه شوی دی. هر څوک ته اړه معلومات لري یا دی خپل دا اعلان نه اوري، خو د ټلیفون پر دغه شمېرو چې تم سره سره ونیسي 0-2-5-7-3. ټلیفون شمېره ولي بیا 0-2-5-7-3.
الو السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم. موږ یو قریب ورک ته چې د تازه ګل په نامه دی، د عبدالمجید اکا زوی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د خنجکه کې د کلي اوسیدونکی دی. که هر ورور په هکله معلومات لري او یا د خپل زما زغه اوري تماس ونیسي 0-3-1-2-1-4-5. دغه شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-3-1-3-8-2-4-5. موږ چې کوم پیغام تاسو رادیو ته لیږلی وو د میر حمزه په هکله هغه معلومات مو ترلاسه کړئ. هیله مو ده چې د دغه معلومات د دغه ورور معلومات هم مو ترلاسه کړو. ستاسو نه ډیره مننه.
بله السلام علیکم، زه نکی بلان ده هلمون ولد ده سنگین ده ولسوالی زمایو ده حق عزیزی ده محمد انس پا نامه ورکتی او مخی پا کندهار کی ده شمزلا پا نامه ده ده کماندان سر ولادو چه بوستای پا زمدت کی ده نو کپا دغا مور بلاره پا دغا پسی تیر خوشی نگی نو هر وقت پسی گردی ده تیر وکال رایسی ورکتی که هر چا تا پا دغا آره پانی معلوماتی پا دغا شمیره دیز مشتر تماس نیستی 0-2-5-7-2-2. او بل شماره ده 0-9-9-0-1-2.
الو السلام علیکم، زه برکت ده پرا ده ولایت ده بلابولت که ولسوالی د ګنجبا د کلي څخه تماس کوم. زما بابو دی، نوم یې سلیمان دی، شپېتو اویا کالو پر شاوخوا دی، اسراد یې سم کار نه کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادراکه دی. که هر مسلمان ور ته معلومات وي کولی شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووي 0-8-9-2-4. بله شماره ده 0-8-2-5-2-2-5-3-5. کولی شي چې موږ ته که دغه شماره که هر چا ته معلومات وي د مرګ یا د ژوند موږ ته دې زنګ ووایي 5000 افغانۍ شیرني ورکوم. وسلام.
بله، نقیب الدین له وردګ ولایت څخه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور چې نوم یې محب الدین د حاجي علا محمد الدین زوی د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد د خړیانو د کلي اوسیدونکی دی. 15 کاله مخکې له کور څخه په داسې حال کې بدرکه شو چې د هغه د عمر 18 سپرلی وو او د 18 ټولګي زده کوونکی وو. له هغې ورځې نه چې محب الله له کور څخه وتلی بیا تر ننه موږ د ده په هکله معلومات نه لرو او هر مازدیګر کور ته د محب الله د راتګ انتظار کوو. محب الله به له وړکوالي څخه د کورم ایجنسۍ علاقه ډېره یادوله. که محب الله زما آواز اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم په کورم ایجنسۍ کې څوک د محب الله په هکله معلومات لري په احترام ورڅخه هیله کوم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي 0-3-1-5-1-4-6. تکرار 0-3-1-5-1-4-6. مننه له ازادۍ راډیو څخه چې هر چا سره په ورپېښو مشکلاتو کې مرسته کوي. مننه.
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسیدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د محمد نمیزي د کولالا زوی ده، د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی ده، په عمر 14 کلن ده، په ژبه ګونګی ده. د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 9 میاشتې له مخه له کوره نادرکه تلی تم شو. نو که هر څوک د محمد په هکله معلومات چې د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې دې هم و د شمېرې ته زنګ ووري چې زه اوس درته تکرار کوم 0-5-2-0-2-2-5. شمېره ور بیا تکراروم 0-5-2-0-2-5.
آزاد شاین میگم د غزنی د ولایت یم د مکوز د ولسوالۍ یم ما زور په زبه ګونګای اتلو سو کلو ده که چاته معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره تماس ونیسي 0 و 0 4 3 5 9 دا مې شماره ده 0 و 0 4 3 5 9.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په لری چې ازادي راډیو د سهالونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لرئ.